په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو خبري جانسونو لیکنه تر ورو خبرونه له مجید بابر اوري.
خبرونو سرټکی د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلو کې د ووټ ورکولو له زرو څخه زیات مرکزونه له امنیتي پلوه حساس بللي دي. د پاکستان وکیلانو د دوو ججانو خلاف د حکومتي رفرنسونو واپس اخیستو غوښتنه کړې او د سومالیا په کسمایو ښار کې وسلوالو شپږویشت کسان وژلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلو کې د شلمې جولای د ووټ ورکولو د شلمې جولای د ټاکنو لپاره د ووټ ورکولو له زرو څخه زیات مرکزونه له امنیتي پلوه حساس بللي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن ویان سویل احمد نن مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو په ورځ یې د امنیت ټولې چارې په اوس ته سپارلې دي.
پولیس حکام پاس فوج کے کم ذمہ داران دی دن علاوہ الیکشن کمیشن اغذائی کے کم انتظامیہ دا جاغی مشترکہ طور باندھی پولیس اسٹیشن اور جائزہ آخر تشریح دا شمالی وزیرستان اور بیا بسی جنوبی وزیرستان کی تو نظریات احساس پولیس اسٹیشن کو خطاب حاضری دی.
سویل احمد زیاته کړه چې د امنیتي پلوه تر ټولو کم حساس پولینګ سټیشنونه په خیبر ضلع کې دي. کمیشن ویلي چې د جولای پر شلمه په قبایلو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی شپاړس څوکو لپاره انتخابات کوي. په پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فایز عیسا او کیک آغا پر ردی سفرنسونه واپس واخلي. په دې کنونشن کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه وکیلانو برخه واخیسته. د غونډې یو ګډونوال وکیل طارق افغان پرون مشال لیډیو ته وویل جسټس قاضي فایز عیسا آزادي فیصلې ورکړې دي.
دغه ریفرنس واپس وانغستو نو د دینه پس به په سند کې په بلوچستان کې په اسلام آباد کې او په پنجاب کې هم دغه سي کنونشنونه کیږي. وکیلان به بیا یو واري د 2008 د مشرف خلاف کوم تحریک دی چلولې او هغه شان یو تحریک بر اوچتیږي.
د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د دوو ججانو د اساسو نه خوځو پاړه ریفرنسونه جمع کړي ول چې په سپریم جوډیشل کونسل کې اوریدنه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د احتساب عدالت جج ارشد ملک د لری کولو وروستو د احتساب په عمل پختن راپورته شوی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته شاهد خاقان عباسی وویل چې اوس په دې قضیه کې د نواز شریف د سزا هیڅ جواز نه جوړیږي. د زیاته کړه چې دوی د عدلیې د فیصلو احترام کوي خو باید عدالتونه هم د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. خو د قانون او انصاف وفاقي وزیر فیروغ نسیم د جولای په 12مه ویلي وو چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر هغې نشي معطله کېدای تر څو چې اسلام آباد های کورټ په دې معامله کې فیصله ورنه کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور راهداري په اړه د خبرو اترو دویم پړاو د لاهور په واګا کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په واګا کې خبریالانو ته نن سهار وویل چې د پاکستان له لوري په کرتارپور راهداري 80% کار بشپړ شوی دی. دوی وویل چې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورونانک د 1550 زیږون په مناسبت د کرتارپور راهداري فعالولو ته ژمن دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرتارپور راهداري په اړه د خبرو تر لومړی پړاو د مارچ په میاشت کې شوی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم د سانګې چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا سل استادان د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جالي برتیانو په تور لري کړي دي. د خیبر د تعلیم د سانګې مشر جدون خان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له پلټنو وروسته یې دغه استادان فارغ کړي دي.
او تقریبا دا دی 92-94 نه دا برتی شوی دی او تنخواه بند دی په غټم نه د مارچ 2017 نه تنخواه بند دی او د غرنګ مونږ نو کسان جبري ریټایر کړل چاګه نو کاری نه کوله.
د دوی په خبره په خیبر کې ټول تعلیمي ادارې فعال دي او تر 15000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړل شوی دي. د پاکستان د سینټ سیکریټریټ د چیرمن یا مشر لیل کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې پر رابللو اعتراض کړی دی. پرون له سینټ سیکریټریټ خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اپوزیشن ګوندونو د غونډې رابللو لپاره دوه ریکویزیشن یا درخواستونه جمع کړي دي، خو د دې تشریح یې نه ده کړی چې په کوم درخواست اجلاس راوبلل شي. بیان زیاتوي چې د اپوزیشن وضاحت وروسته بعد سینټ غونډه راوبلي. د سینټ چیرمن لیل کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو د جولای په 9 د عدم اعتماد تحریک جمع کړی و او په متفقه توګه یې د نیشنل پارټۍ مشر میر حاصل بدنجو نوماند کړی و. واکمن تحریک انصاف ګوند هم د سینټ مرستیال مشر سلیم مانډوی والا خلاف تحریکي عدم اعتماد جمع کړی دی. دا وخت په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه اکثریت لري. د سومالیا د ساحلي خار کسمایو په یو هوټل ترهګریز برید کې شپږ ویشت کسان وژلې شوي دي. ځایي پولیسو ویلي چې په هوټل کې دننه برید تر څوارلسو ګنټو پورې جاری و او امنیتی سرتیرو نن ټول بریدګر ووژل. برید د یوې موټر بمی چاودنې پیل شوی و او بیا هوټل ته وسلوال ننوتي ول. الشباب وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بنگلادش پخوانی پوځي واکمن حسین محمد ارشاد د یو نوي کلونو په عمر کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. هلته هغه په 1902 کال کې واک اخیستی و او تر 1909 کال پورې په واک کې پاتې شوی و. دا مهال هغه د بنگلادش په موجوده پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر و. او د کرکټ خبر دا دی چې نن د 500 ورځې کرکټ نړیوال کپ سیالو فائنل یا پایلو به د کوربا انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې کیږي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي او د یو دیرش اورونو کې یو سل دیرش رنزونه کړي او درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال د سراج زهیر نواوري.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 29 او 23، ژوب کې 28 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویاند وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای ټاکنو لپاره شاوخوا زر پولینګ سټېشنونه د امنیتي پلوه حساس ګرځولي دي. د پېښور های کورټ په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د وکیلانو اتحادیو پرون په پېښور کې په یوه لویه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ د دوو قاضیانو پر ضد جوړې مقدمې د بیرته واخیستل شي.
تو حکومت ریفرنس واپس وانغستو نو وکیلان با څنګه مشرف خلاف کوم تحریک دی چلولې او هغه شان یو تحریک بر اوچتیږي.
او د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ویان دوی په قطر کې د بین الافغانی مذاکراتو دویم پړاو خای څو اونۍ وخت ونیسي.
په دې اړه به څونو ته ضرورت ده او د افغانانو ترمن چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشحاله یو.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو ټاکل شوی د روان جولای میاشت پر 6 په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د 1400 لپاره انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغو ضلعو کې له زرو زیات انتخاباتي مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه له امنیتي پلوه حساس ګرځولي دي. د دې ادارې په وینا د ټاکنو لپاره شاوخوا 1900 پولینګ سټېشنونه جوړ کړي دي او دا چې د ټاکنو په ورځ به د حساسو هغو د باندې او هم دننه د پوز سرتیری موجود وي. د دې انتخاباتو ځینې نمایندانو بیا د یو پولینګ سټېشن دننه د پوځي اهلکارانو پر موجودګۍ نیوکې کړې دي. تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل ووټونه اچولو لپاره په قبایلي ضلعو کې قریبا 1900 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دي چې پکې 1500 نه زیاتې ډېرې حساسې یا انتهایی حساسې او 1500 نه زیاتې حساسې ګرځولې شوې دي. د نوموړي په وینا د ټولو پولینګ سټېشنو د امنیت ذمہواري فوج ته سپارلې شوې ده او ډېر حساس ګرځولې شو پولینګ سټېشنو دننه به هم فوج ولاړ وي.
د حساسو ډیکلیئر کولو چې کوم غدې نو هغه متعلقه پولیس حکام پاسپورٹ کم ذمہ داران دی دین علاوہ الیکشن کمیشن اغذائی کے کم انتظامیہ دا اغی پا مشترکہ طور باندی پولیس سٹیشن و جائزہ اخذ شوی دا او دا اغی پا رڑا کی سر پاس صاحب کی جس و دیاتی حساس چی دی سلور سو سر پاس چی دی نورتی حساس چی دی او سر پاس اکس و دی چی اغا نارمل دی پا شمالی وزیرستان او بیا پسی پا جنوبی وزیرستان کی تنن زیادہ حساس پولیس سٹیشن اخیط اگا گلی دی او کم نکم کی دین اغا پا خیبر دل لکی او دوسر نور عبداللو کی لگ لگ پا تعداد کرا دا چی حساس و زیادہ حساس اخکار شی
تیرہ میاش الیکشن کمیشن پخپل یو نوٹیفیکیشن کی ویلی یو قبائلی ضلعو کی ٹاکنے بعد فوز پنگرانے کی گی او جولائی اتلسم نا تر یوشتم نیٹے پوری بعد یاد ضلعو ٹولو حلقو پولنگ سٹیشنو دننا او بہار با فوزی اہلکاران تعینات وی دا انتخابات و کمیشن دغه اعلان اروستو پاکستان پیپلز گن عوامی نیشنل گن او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گن په شمول د یو شمیر نورو سیاسی گندونو مشرانو انتخاباتو کې برخه اخستونکو کاندیدانو او د مدنی ټولنو فعالانو د نیوکو وروستو الیکشن کمیشن د جولای په نهمه یو بیان جاری کړو چې پکې ویل شوی وو چې یوازې هغه پولنګ سټیشنو دننه به فوز ځای په ځای کوي چې ډېرې حساسې ګرځولی شوي وي. د تیر کال په جولای میاشت کې په ملک کې شوي انتخابات هم د فوز په نګرانۍ کې کړی شوي وو چې وروستو پرې بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمېر آزادو امیدوارانو نیوکې کولې او وینا یې وه د ووټونو شمېرې پر وخت فوزي اهلکارو د یو شمېر پولنګ سټیشنو نه د دوی نمائندګان بهر ویستي وو او خپل د خوښې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل. خو فوز بیا دغه تورونه ردول او وینا یې وه د دوی کار صرف امنیت په ځای ساتل وو. پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروستو په یادو سیمو کې په ړومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای په شلمه نیټه انتخابات کیدونکي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پرون په پېښور کې د وکیلانو کنونشن وشو. دې غونډې ته د پاکستان له بېلابېلو ځایونو وکیلان ورغلي ول. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوو قاضیانو یا ججانو چې د سپریم کورټ هغه دي خلاف جمع کړي کیسونه بیرته واخلي. دوی همداراز غواړي چې عدلیه په صحیح مانو کې آزاده پاتې شي، حکومت یې په کار کې مداخله ونه کړي. دوی ویلي کې غوښتنه یې ونه منل شوې نو احتجاجي تحریک به پیل کړي. د شاهین بنیری رپورټ.
پیښور کې د های کورټ بار اسوسیشن او د وکیلانو د نورو یو شمېر اتحادیو د سوري لاندې پرون مازیګر یو لویه غونډه یا کنونشن وشو. دې غونډې ته په وینا کې د وکیلانو د اتحادیو مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د سپریم کورټ د دوو قاضیانو جسټس قاضي فایز عیسا او کې آغا پر ضد ریفرنسونه بیرته واخلي او د عدلیې ازادي دې یقیني کړي. په دغه اړه د وکیلانو د اتحادیې یو غړي او وکیل طارق افغان بیگا مشال ریډیو ته وویل
دا د پاکستان بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل په مشترکه کړهونو باندې دا کنونشن دلته کیږي. د سپریم کورټ د جج جسټس فایز عیسا خلاف چې حکومت کم ریفرنس داخل کړی دی هغې خلاف دي دا چې دا ریفرنس دې واپس واغستی شي، ځکه چې هغه یو آزاد جج دی او همیشه هغه خپلې فیصلې د دینو آزادې ورکړي دي. تو حکومت دغه ریفرنس واپس وانغستو نو د دینه پس به په سند کې، په بلوچستان کې، په اسلام آباد کې او په پنجاب کې هم دغه سي کنونشنونه کیږي او وکیلان به بیا یو واري د 2008 د مشرف خلاف چې کوم تحریک دی چلولې هغه شان یو تحریک بر اوچتیږي.
کنونشن ته په وینا کې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن مشر لطیف افریدی وویل چې د قاضیانو پر ضد ریفرنسونه د سپریم جوډیشل کونسل سره د بدنیتۍ په بنیاد جمع کړل شوی دي چې ورسره په پاکستان کې د عدلیه ازادي او جمهوریت د خطر سره مخ کې دي شي. نوموړي زیاته کړه زمونږ د کنونشن د حکومت خلاف نه دی، دا د عدلیه د ازادۍ، د عدلیه د بحالۍ او د عدلیه سره د ناانصافۍ پر ضد دی. کچره مونږ په دې کې ناکام شو نو زیان به پاکستان جمهوریت او ادارو ترسي، او کم ملک چې په یو او یا کال کې هم خپل ادارې جوړې نه کړل شي نو بیا دې الله حفاظت وکړي. د کنونشن په پای کې یو شریکه اعلامیه هم خپره کړل شوه. په اعلامیه کې تمه څرګنده شوې چې سپریم جوډیشل کونسل به د دوو ذکر شو قاضیانو پر ضد په ریفرنسونو غور وکړي او د عدلیې پر ضد د حکومت هڅې به ناکامه کړي. وکیلانو د یو بل قرارداد لاره د غوښتنه هم وکړه چې له وزیرستانه د قامی سملې نیول شوی غړي علي وزیر او محسن داوړ د خوش کړل شي او د خپل دریز وړاندې کول لپاره د پارلمان ته راوستل شي. د یادونه وردا چې حکومت د جسټس فایز عیسا او کے کے اغا پر ضد روان کال د می په میاش کې ریفرنسونه ولسمشر عارف الوی ته وړاندې کړي وو چې هغه بیا سپریم جوډیشل کونسل ته ولېګل. د ججانو پر ضد په ریفرنسونو کې تور لګول شوی چې ځینې جایدادونه لري خو د حکومت او عدلیه نه پټ ساتلې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غږونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دوی مشر نواز شریف د زندانه خوش شي. هغه دلیل راوړی چې نواز شریف ته سزا ورونکو قاضي یا جج د دندې لري شوی دی. هغه زیاته کړی چې دغه قاضي په یو ویډیو کې اعتراف کړی چې نواز شریف ته سزا د فشار لاندې ورولې ده. حکومت د اپوزیشن تورونه بے بنیاده بولي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
دا پاکستان مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ویلی د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د ویډیو راتلو او بیا د خپل عہدے لری کول رستو د نواز شریف د سزا سے جواز پاتې نشو نو باید چې سپریم کورٹ په دې معاملې نوٹس واخلي.
اس معاملے کے بعد جو
دے وی ددی معاملی رستو چی کوم مقدمه د نواز شریف سے د سزا وا هغه خو په مکمل توګه ختم شوی او پدی کې اوس اس شک پاتې نه دی. خو چې تش پونم د احتساب کوم معاملې دا پدی شکونه پیدا شوی او موږ د عدالتونو احترام کوو او غواړو چې د پاکستان د ولس اعتماد پدی عدالتونو باندې پځای وي. او دا ځکه چې دی ویډیو ډیر زیات شکونه پیدا کړي او یوازې دا مقدمه نه بلکې هر مقدمه مشکوکه شوی ځکه چې حکومت دا جج اغستې شي نو نور ججان هم اغستې شي بل جج ہم فشار اچولی شی اور آغا ہم بلیک میل کولی شی مشال ریڈیو جی پپے خور کی دا قانونی اور سیاسی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نہ دا مسلم لیگ نون پدی دریز و پختل چی قانون اوین پدی سوائی نو داغ ویناوا
سپریم کورٹ چوز دا کم ایکشن واخستو اسلام آباد ہائی کورٹ آغای دا ریکومنڈ کرا چی دا سڑے دلری کرلے شی آغای دا گوری لگیا دی چی دا ویڈیوز آغا سی ویڈیوز ندی چی دا کم متعلق سڑے بڑے لوی شک کی پری وطے شی چی دا ویڈیوز کی دے شی چی دو نمبر وی دا پدروغ جوڑی شوی وی نو مختصر خبر دا یو جج چې هغه په دغه ویډیوز کې باقاعده تکرار کوي چې هغه د نواز شریف فیصله په غلطه ورکړې وه او په هغه بنیاد باندې های کورټ هغه د خپلې عہدې نه هم لري کوي نو د هغه د هغه فیصلې هیڅ اهمیت نه پاتې کیږي.
همداشان د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حالت داسې ښکاري چې دا معامله به اوس ختمه شي.
کومې خبرې نورې راغلي هغې نه دا ثابته ده چې جج چې کوم دی نو هغه غیر جانبدار نه پاتې شوی ده. هغه کردار ټیک نه پاتې شوی. بیا دویمه خبر دا ده چې د مسلم لیگ نن د اړخه ولې دا کوششونه کیږي دا پریس کانفرنس ولې بار بار کیږي نو د دې ټولو خبرونو یو خبر دا ده چې دوی ما په خیال باندې خپل دباو جاری ساتي. دباو په دې باندې جاری ساتي چې دا دباو چې کوم دی یو خو په ملک کې ټیمپو جوړ کی چې میاں نواز شریف خلاف چې سو شو نو هغه ټول د بدنیتۍ په بنیاد باندې شوی دا ټیک انصاف نو. خو د میاں نواز شریف د خوشی کېدو خبرونه را روان دي او داسې ښکاري چې به خوشی شي او کېدی شي چې بیا ملک نه بهر هم لاړ شي.
بل په لور د جولای په 12مه د قانون او انصاف وفاقی وزیر فرغ نسیم په خبری غونډه کې ویلی وو چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د العزیز یا سٹیل مل لړکی سزا تر هغه نشي معطل کېده تر څو چې اسلام آباد های کورټ ونه وایي چې جج ارشد ملک تر فشار لاندې دغه فیصله ورکړې و. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
د بشري حقوقو د فعالې ګلاله اسماعیل کورنۍ وايي پولیس یې زوروي. پر نوموړي تور دی چې د ریاست خلاف یې خبرې کړې دي. د هغې کورنۍ وایي پولیس غواړي چې پر دوی د فشار له لارې ګلالۍ اړه کړي چې دوی ته ځان ورکړي. ګلالۍ په نامعلومه ځای کې پټه ده. تفصیل له شاهین بنیري اورو.
پیښور های کورټ د بشري حقوقو د نوموړي فعال ګلالۍ اسماعیل د مور او پلار پر ضد د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا په درچوي مقدمه کې د هغوی عارضي ضمانت منظور کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د هغه په موکلانو ترهګرو سره د مرستې او له بهره د مالي پنګو اخستو تورونه پوري کړي دي. نوموړي د اف آی آر پاړا نور اوایل
اف آی آر کانټنټ زتا ست په ساده پښتو کې بیان کوم نو هغه دادی چې ګلالۍ اسماعیل ان جی او چلای او د دې ان جی او چې دا هغه ته د بهر نه پیسې راځي او دا چې د پښتون تحفظ موومېنټ سره همکاري لري. بیا مخکې لیکي چې دا پیسې چې د کمی راځي نو هغه دهشتګردو ته ملاويږي چې د دوی والد صاحب او د دوی والده صاحب چې دا داغي په نوم اکاونټونه موجود دي. په دې وخت کې خو د ګلالۍ والد صاحب او د ګلالۍ والده صاحبه په ضمانت دي او پولیس هغه نشي ارست کولای.
خو بل خو د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ دغه تورن ردوي او وایي چې ریاست د ګلالۍ اسماعیل لخوا د بنیادی بشري حقوقو د دفاع لپاره د اواز او چتولو په بدل کې د هغې ټولې کورنۍ ته سزا ورکول غواړي. په نیویارک کې میشته د ګلالۍ اسماعیل خور سبا اسماعیل په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې په داسې کارونو سره د پاکستان استخباراتي او ریاستي ادارې د قانون او بشري حقوقو نه سرغړونه کوي.
ګلالۍ چې غلطي کړې نه ده کاغذ پیش ته نو کاغذ دې ویزه خبره کړې ده. که زه یو سکند لپاره دا سوچو کوم چې زه څه غلط شي وي دي نو بیا هم لیګلی هم تاغه کس سره ډیل کوي. هغه کس په تو کورت بزی خبره به کې یو نو دا خو نه چې هغه ډرایور دی نو هغه ډرایور باندې به تک تشدد کې تاغه ملګری دي چې کوم باندې ټارچر کیږي چې کوم داغه ابډکشن کیږي چې کوم کالونز دي ډیت تھریټس کی صرف چې داغه یاد ای ملګری دي یا فیملی چې کوم نه ډرایور دی یا زموږ مور پلار دي نو په ایتو هغه هغه سره چې متعلق کم هم خلک دي دا خو انتهایی کراس هیومن رائټس وایلیشن دا د ریاست ټاکټیکس دي چې په ګلالۍ باندې زموږ فیملی باندې پرشر واچي هراس کی.
په دغه اړه چې مو په پیښور کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغوی په اړه د سوالو نه ډډه وکړه. البته د سی ټی ډی پولیسو د تانې یو چارواکی راته سدا سی وویل
دی د ګرنې دی یو سیکشن نه غوښتي باندې ولاګو شه لاګیدلې دی در بار نجګم پر ما غنټ دی غین ورته پاندینګ دی
نو تاسو د اکاونټونو د دې په لاس راغلی یو یا ثبوت چې تاسو په بنیاد
د تاسو کوم نمبر درکو نه کی سره تاسو ډیټیل کې خبرې کوي به تاسو ورکه د دې کې کیس کوم آی یو زی انویسټیګیشن اپیس دی هغه به تاسو په ډیټیل پوي کنه.
د یادونه وردا چې پولیس لوړان دی د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې د ګډون او سرګندونو لکه بلا د هغې پر ضد د ریاست سره د غداري مقدمه درج کړې دي. ګلالۍ اسماعیل د تیر سمودین پټه دا او کورنۍ وایي چې هیڅ تماس ورسره نه لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ضلع چارواکي ادا کوي چې د تعلیم سہولتونو برابرولو لپاره په ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې ورسره به د ځایي خلکو ګیلې کمی شي. په دې کې د ځینو هغو استادانو له دندو لرې کول هم شامل دي چې سکولونو ته به نه تلل. ځایي خلک پر دې کار خوشاله دي او حکومت غواړي چې په دې برخه کې له هیچا سره رعایت ونه کړي. فرهاد شینوارې د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر کې د یو انکوایری نه پس ګڼ شمیر غیر حاضر استادان د خپل نوکریو څخه لری کړی دي.
101 کسان په اخبار کې ورکول چې دا کسان د مونږ تراشي انکوایري په جوړ کړه نو په 101 کسان کې مونږ میجرټي کسان او بسل دویم ځل مو بیا یو نوټس ورکو په یک اکثر ملو نو تقریبا دریاتیا دا جالي کسان دی فیک دی او تقریبا دا دی 92-93-94 نه دا برتی شوی دی د مارچ 2017 نه تنخه بندي 21 کسان مونگ ریمول فرام سروس کو چاگے ڈیوٹی نہ کولا دارنگ زمونگ 1,02,00,000 سم تھنگ دا مونگ ریکوری اکڑا دا اگے ٹیچرانو نہ ہو دا آگے کلاس فور ہو چوکی دار وغیرہ نہ کالر ہے نا چاگے ڈیوٹی نہ کولا گنا مدا ریکوری اکڑا
نموڑے وائی چی فاٹاپ خیبر پختونخوا ور گڈا شوان اس دلتا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ یا د سار وی آزاد ادارے ہم خپل کار پیل کھڑائے چې د سرکاری ملازمینو په حاضرای او کار باندې نظر وساتی
پینځم شپږم میاشت دلتا مرغله د باقاعده وزیټ کړي د باډه جمرود لانډی کوتل او اس کو ماخل دی خیبر تا خپل دی ایم یو برتی هم شروع شوی دا برتی به وسی نو دا میل او فیمل بدلتا ایم یو ول مانیټرنگ کوي تقریبا 99% زما ٹیچر میل او فیمل ټول ڈیوٹیاں شروع کړی دي او زکه ودا وای چې په پټول کې پی کې کې وا کا پهلا نمبر نه بي دویم درم نمبر باندې بي ولې چې موږ د 25,000 نه ایبو انرولمنت کړی دي
د خیبر عوامي جرګې مشر شاکر شینوار وای چې د تعلیم محکمې لخوا دغه ګام د ستاینې وړ دی
چې دا ګوشت ملازمین دي چې دا کومي اوس فارغ کړه ستاینه یې کوو چې دا یې خو کړه او آئندم دا مطالبه کوو چې دا آی ایم یو چې دا کوم دا ټیم دی زر تر زر زمونږ ډیسټریک خیبر لمراشي او داسې په سکولونو باندې ګرځي چاپی وي چې کوم سکولونو کې استادان نشته په کار ده چې موږ دغه سہولتونه راکړي چې کوم عام کی پی کی سکولونو ته دي
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په خیبر کې د اوږدې بدمنې نه پس تعلیمي هلې ځلې پیل کړي او ران شوي سکولونه هم بیا رغوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
افغانستان په ننګرهار کې د ډاکټرانو صنعتکارو یو شمېر مدني ټولنو استازي وایي د جلال آباد ښار امنیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی دوی په خبره د هدفي وژنو انسان تښتولو او باج اغستلو پیښې زیاتې شوې دي دوی له حکومت غواړي چې د خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي چارواکي بیا وایي که خلک له امنیتي ادارو سره د ورکړل شویو اختارونو جزئیات شریک کړي نو د ډېرو تهدیدونو مخه به ونیول شي د باز محمد عابد رپورټ ورو
په ننګرهار کې د ډاکټرانو صنعتکارو او مدني ټولنو یو شمېر استازو د شنبه په ورځ په یو ګډه ناسته کې له ولایتي ادارې نه وغوښتل چې د خلکو په امنیت ساتنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي دوی وایي چې هر ورځ په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې ترسره کیږي خلک تښتول کیږي او باج ترې نه غوښتل کیږي د ډاکټرانو اتحادیې غړی ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل
موږ ته چې تهدیدونه په زیاتره مواردو کې موجود عمومي کې د مافیایي کړیو او د زورواکانو او د خپل د ادارې د کمزورۍ له امله موږ ته ګواښونه موجود
ډاکټر نوروز شینواری وویل په سپین ورځ خلک د جلال آباد ښار له منځه تښتول کیږي خو حکومت یې مخه نشي نیولی
ټول ننګرهار په سودا او تشویش کې چول شوی دی تقریبا زموږ زیات طبي پرسونل چې هر یو ته زنګ وهل شوی دی
مدني فعال مسلې چې څو ورځې وړاندې ډاکټر ورور په خپل کتنځای کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو وایي د خلکو په امنیتی ادارو باندې باور ختم شوی دی
د جلال آباد هر وګړی د کور نه وځي بیرته دراتګ او د ژوندۍ پاتې کېدلو فکر نه لري
بلخوا د ننګرهار د والی ویان عطاولله خوګیانی وایي که ښاریانو ته د ورکړل شوو اختارونو جزئیات له امنیتي ادارو سره شریک شي د هدفي وژنو انسان تښتونو او باجګیریو مخه به تر ډیره ونیول شي
هیله دا ده چې لکه څنګه چې څو کسانو مرسته کړې ده له ملي امنیتي ځواکونو سره خصوصا د ملي امنیت ادارې سره دوی دې هم دغه ډول مرسته وکړي هغه کسان چې له دوی څخه غوښتنې لري په بېلابېلو نومو د دوی د نومونو په ښودلو او ادرسونو په ښودلو سره د ملي امنیت ادارې سره مرسته وکړي د دوی هویت به خوندي وي ولې موږ به خپل نتیجه ته ورسېږو
د ننګرهار صنعتکار ډاکټران او مدني فعالان پر داسې مهال له خراب امنیتی وضعیت نه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د هدفي وژنو، انسان تښتونو، چاودنو او نورې امنیتی پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلو کې د ووټ ورکولو له زورو څخه زیات مرکزونه له امنیتي پلوه حساس بللي دي. په خیبر پختونخوا کې د کمیشن ویان سویلی مندن مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو په ورځ یې د امنیت ټولې چارې پوځ ته سپارلې دي. په پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یوه غونډه کې له حکومته غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فائز میسا او کیکې هغه پر ضد ریفرنسونه واپس واخلي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکښو پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي د احتساب عدالت جج ارشد ملک د لرې کولو وروستو د احتساب په عمل پوښتنې راپورته شوې دي. پاکستان او هند ترمنځ د کرتارپور راهداري په اړه د خبرو اترو دویم پړاو د لاهور په واګا کې کیږي. د خیبر قبایلی دلی تعلیم چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا سل استادان د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جعلي برچیانو په تور لرې کړي دي. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم د څانګې مشر جدون خان بیګا مشال لیډیو ته وویل چې له پلټنو وروسته یې دغه استادان فارغه کړي دي. د پاکستان د سینیټ د سیکریټ د پاکستان د سینیټ سیکریټ د چیرمین یا مشر لرې کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې برابرولو اعتراض کړی دی. پرون له سینیټ سیکریټ خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اپوزیشن ګوندونو د غونډې برابرولو لپاره دوه ریکویزیشن یا درخواستونه جمع کړي دي، خو د دې تشریح یې نه ده کړې چې په کوم درخواست اجلاس راوبلل شي. د سومالیا د ساحلي ښار کسمایو په یو هوټل ته حضوري برید کې شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. الشباب وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بنګلادیش پخوانی پوځي واکمن حسین محمد ارشاد د یو نوي قانون حکومت کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. دا مهال هغه د بنګلادیش په موجوده پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر و او نن د 500 کرکټ نړیوال کپ سالو فائنل پایلوبه د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې کیږي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 1.35 رنونه کړي دي او 15.4 رنونه شوي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو داریو مهم ټکی له سراج زهیره.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې وایي په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو فیصله کړې. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف هم وایي دوی به د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په سینټ کې د ډپټي چیرمین سلیم مانویوال پر ضد تحریک راوړي. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز ویلي د اپوزیشن لخوا د سینټ د چیرمین پر ضد دا تحریک یوازې د دې لپاره وړاندې کړی شوی چې دا اپوزیشن پر ضد مقدمو کې ورسره حکومت نرمی وکړي. او دا هم عجب خبره ده چې اپوزیشن په اتفاق سره صادق سنجرانی چیرمین جوړ کړی وو. ادارې وړاندې لیکي شبلی فراز دا هم ویلي چې په کال 2015 کې د دوی د ګوند 15 سینیټران وو، خو اوس دغه شمېره 34 شوي او دا بلا نور هم سیوا شي نو اوس به کتل کیږي چې له دې وروستو حکومت د سینټ د چیرمین په بچ کولو کې تر کومه کامیابیږي. او بل دا چې په پاکستان کې عموما ووټونه په خفیه توګه اچول کیږي، خو د پاکستان تاریخ گواہ دی چې خلک د ګوندونو نخپل وفاداری بدلوي نو ګورو بچي د دې نتیجې به سره برسیر کیږي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپان خپل ادارې کې وایي د صحت لپاره د سینټ په قائمه کمیټې کې انکشاف شوی چې په پاکستان کې د تور زیړی د رنز د مریضانو شمیره 40 کروڑ شل لکو ته رسیدلې. ادارې وایي دا شمیره د دې خبرې غمازی کوي چې حکومت د دې معاملې نه بې پروا دی او د دې په خطرناکو نتیجو یې سترګې پټې کړې. ادارې لیکي دا رنز په دنیا کې خطرناک رنز ګڼل کیږي او موږ له د پولیو د رنز نه خلاص نه یو چې لکه بلې په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي چې دې رنز سر راوچت کړو نو دا به هم زموږ د بدنامۍ سبب وګرځي. ادارې اخر کې وایي ولسته د صحت اسانی ورکول او له ناروغیو بچ کول د ریاست عیني ذمہواری وي نو باید چې حکومت دې لړکی په فوري توګه اقدامات وکړي او تور زړې د ناپاکو اوبو او د ښه شیانو نه خورېږي نو په کار ده چې په دې اړه په ولس کې آگاهي خورولو لپاره مهم چلول شي چې زیات نه زیات خلک لدی وژغورل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی د روسیې، سعودي عرب او 15 نورو هیوادونو لخوا ملګرو ملتونو ته د یو استول شوي لیک په اړه مقاله خپره کړې ده. د ایجنسی په خبره د هیوادونو د چین په سینکیانګ سیمه کې د بیجینګ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. پر چین تور دی چې په سینکیانګ کې وغور مسلمانان ځوروي. بلخوا یورو نیوز و پاڼې د افغانستان په 13 جګړه کې د ولسي مرګ ژوبلې پیښو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي سعودي عرب، روس او 15 نورو هیوادونو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی چې پکې د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې د بیجینګ د پالیسو ملاتړ هودلې دي. بیجینګ تورن دی چې په سینکیانګ صوبه کې نسلي اویغور مسلمانان ځوروي. غربي هیوادونه پر دې برخه کې پر چین تنقید کوي. 22 سفارتکارانو روانونه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل ته یو خط لیکلی چې پکې د چین پر پالیسو نیوکه کړې دي. خو د جمعې په ورځ د چین د پالیسو په ملاتړ کې لیکل شوی خط چې یو نقل یې رویټرز ترلاسه کړی، پکې ویل شوی چې بیجینګ د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په دغه لیک کې ویل شوی د ترهګرۍ او سختریزۍ چیلنجونو پر مهال چین په سینکیانګ کې د ترهګرۍ او تندرویتوب د مخ نیولو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي دي. د دې لپاره د تعلیم او تربیت مرکزونه جوړ شوي دي. په خط کې لیکل شوی چې په سینکیانګ کې امنیت ټینګ شوی او د ټولو نسلي ډلو بنیادي بشري حقوقونه خوندي شوي دي. د سعودي عرب او روس په ګډون د افریقایي هیوادونو، شمالي کوریا، وینزویلا، کیوبا، بیلاروس، میانمار، پاکستان، فلیپینز، شام، عمان، کویت، قطر، بحرین او متحده عرب اماراتو سفارتکارانو په دغه لیک دستخط کړی دی. بیجینګ په سینکیانګ کې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه ردوي او د دغه لیک لپاره له دغه هیوادونو نه مننه کړې ده. بلخوا یورو نیوز وبپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې او هلته د امریکا د موجودیت شاوخوا 13 کاله وشول، خو په دغه هیواد کې شخړه په زیاتې دوده. وبپاڼه لیکي داسې باور کیږي چې په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 1,00,000 کسان وژل شوي دي. په 2013 کال کې شاوخوا 1,00,000 ولسي وګړو ته مرګ ژوبل ورسېده. وبپاڼه لیکي د غشمیر په تیرو 9 کالو کې 2 چنده زیات دی. وبپاڼه لیکي د وسلوالو په ځانمرګي بریدونه او د حکومت په لوا ځواکونو په هوایي حملو کې د زیاتوالي له امله ولسي ژوند ته تاوان رسېدلی. وبپاڼه لیکي په کابل کې حملې د روزمره ژوند معمول جوړ شوی دی. تیر کال په افغانستان کې په وژل شو کې شاوخوا 1,000 ماشومان وو. وبپاڼه لیکي د دغو حملو په ژوبلو کې ځینې کسان سختې طبي درملنې ته ضرورت لري، ځینې پکې معذوره شل یا ګډ شي یا د ملا هډوکې اغېزمن شي. د دغو ژوبلو د علاج لپاره اروپایي ټولنې بشري مرستې زیاتې کړې دي. د ټولنې د بشري مرستو د ادارې چارواکي وایي د دوی د بجټ 25% په جنگونو کې د ځپلو شو په خدمتونو خرچ کیږي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې په
دې سخت تر باندې تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اروپای ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړل چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو کمول په هدف د یو سیمه ایز کانفرنس جوړولو په اړه کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو لوړپوړی استازی بغداد ته د سفر پر مهال ویلي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ زیاتېدل د عراق او نورو هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. د امریکا او ایران اړیکې په وروستیو کې لا ډېرې خرابې شوې دي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړپوړې استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. فدریکا موګیرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکیچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times,
دا وای اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سره کښېناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو ولاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کنفرانس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هېوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې یې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد الحکیم د شمې پر ورځ په بغداد کې لاغلي مګرینی سره په یوې ګډې خبرې غونډې کې ویل چې نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه اغیزمنه کړي. دوی موږ مګرینی ته ډاډ ورکړ چې دا سیمه د نوې جګړې لپاره آماده نه ده، ځکه موږ لا تر اوسه د تروریزم پر وړاندې جنګیږو. هر نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزې پر هڅو فشار زیات کړي. موږ هم ډاډ ورکړ چې خبرې تر ټولو ښه لار ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد باید د نورو عربي هیوادونو په ځانګړي ډول کویت او عمان سره یو ځای د دغو ستونزو په راکمولو کې رغنده رول ولري. د کویت امیر تېره میاشت عراق ته تللی و چې د دې ستونزو په اړه خبرې وکړي. عمان هم د امریکا او ایران ترمنځ د ستونزو د راکمولو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصاف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو طرحه د جوړېدو په حال کې ده، خو دا موضوع بغداد ته له ورغلي اروپایي پلاوي سره مطرح سوه. مګرینی په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره هم ولیدل.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ویان ویلي په قطر کې د دویمو بین الافغاني مذاکراتو کول ښایي څونه وخت ونیسي. د دې چارواکي په خبره افغان حکومت ژمن دی چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. تیره چهارشنبه او پنجشنبه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په بیجنګ کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبان تر اوسه له دغې کاره انکاري دي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیق نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکي ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته ضرور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چېرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوحې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوحې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کبله مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د رواني میلادي میاشتې پر اوومه او اتمه نیټه د قطر قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي څیرې پخوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استازي او یو شمېر ښځینه فعالانې پکې شامل وي له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړې. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سوه او سولې ته یې هیله او خوشبیني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې هم سره له دې چې دا یې وښه پیلامه بلل سوې خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول د بې نتیجې بحثونو مخنیوی د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایلو بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوي وای. د دوهمې بین الافغاني غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کابل کې د پوهنتونونو یو شمېر ښځینه زده کوونکو ویلي ځینو استادانو ترې غوښتي چې جنسي اړیکې ورسره ولري. دوی په خبره له همدې وجې ځینو زده کوونکو زده کړې پرېښي. په کابل کې د مشال لړیو افغان څانګې له لسګونه ښځینه محصلانو سره د مرکو له لارې موندلې چې ځینو استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو جنسي غوښتنې کړې دي. د کابل د یو شمېر دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو نجونې محصلانې ادا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي دغه محصلانې دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دې رپورټ کې چې خانومت سین پر یاد موضوع جوړ کړی د شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر هغوی په مستار نومونو یاد شوي دي.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوی او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوی ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش باید اولاد شس مزنه زو تعریف
یو استاد چې محصل یې د اولاد په څیر دی وایي ته څومره ښکلی لاړه شه شکرانه لمونځ ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. لا یې وی ایرانۍ ښځې سره چې کالی یې په ځان نه و تصویري خبرې کولې. بیا یې ماته وښوده چې زه داسې ملګری لرم.
له ښځینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنې یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې نجونو محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یوه استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي.
استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه یعنې د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستانه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشي کړ.
زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې مو کار درلود ډپارټمنټ ته میلاړ شه. ما په لومړي سمسټر کې سل نمرې وړې وې خو په دوهم سمسټر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او د چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ.
د دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه دی. ځینې دغه خبرې مني او ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارد سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالات سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دې له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. نجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یوه شایع ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې موارد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه با پانتون کابل
دیوی زل دری در شکلون راهیسی په کابل پوهنتون که تدریس کوو. په دې موده که لداس مورد سر مخشوه نیم خو په خواشنه سره چه اوریده لیمیدی. سوک چه ادعا کوی باید رسمی شکایت وکلی چه مخیبونی ولشی.
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي.
عزیز من موافق به یاستم که تعداد از استادان
دی وی زل دغه مسئله سره موافقم. یو شمېر استادان چې حتی عمر ډیر هم ده غواړي دغه اکاډمیک فضا په ناوړه فضا بدل کړي او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیه دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست د کرندر ولسوالۍ اوسیدونکو وايي افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې یادې سیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبره ځایي خلک حاضر دي چې د پروژو په پلي کېدو کې د امنیت په ګډون په هر برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. بل لور ته د خوست چارواکي د کرندر د اوسیدونکو ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې د حل لارې به ورته ولټوي. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د خوست د قرندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، ځمکې د سیلابونو او خوړونو له ګواښ سره مخامخ دي. نه یې د روغتیايي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قرندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوا به ځایي چارواکو په دې سیمه کې ناامني پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د نورو ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې هم مرسته وکړي. د قرندر یو قومي مشر حاجي سلطان ایوبي مشال راډیو ته وویل
د قلندر د ولسوالۍ راتلونکي غوښتنې سربندونه دي، سړک قیر کول دي، په دې پوسه هغه پروژې چې مطلب دی کام ځکه کې چې دوی مطلب دی ضرورتونه پوره کوي نه، هغه پروژې دي زراعتي پروژې او د دې پوره کلینیکونه دي، صحي اوبه دي، یعنی د انساني سرچینو د پروژې کوم ضرورت دی په هغه کې نشته. په قلندر کې موږ ټول غوښتنې دي.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه تر سوي خوست نه د علاقات ولوي کسي ښه اوس دوی غواړي چې کلینیک مخته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مشکل مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجي عبدالولي په نوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاري د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکوره دي، ځوانان مې بیکوره دي، د بیکورۍ د وجې په مرضونو لګیا دي، ولا چهره ونی تکلیفونه ورته پیدا شوه، د بیکورۍ د وجې نشو ته مخه کوي، د درد او د درې سیند د سیند په غوړه مې د غمځکې درونو د غمځکو د پوره کمی ته وړې پروژې ونوي شي، مثلا پرمونه ونوي شي، زراعتي خونه ونوي شي، سړک خونه ونوي شي، د خلکو کې مصروفيږي. ان شاء الله خدای کې دی به مخافي دولت سره به همکار.
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوالو ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د یادو ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر او مساخل ولسوالۍ چې د ورسته کوته ولسوالۍ دي، د لپاره لکه سره کم چې لازمه ده په هغه رقم کار نه دی شوی. هغه سروې مې کړې دي، لکه شنه خونه شوې، پرمونه شول، بعض نور مسایل دي تر اوسه نشته، نه دی ورته شوي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې په قلندر کې د خوانځیو او روغتیا په برخو کې د خدماتو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
ام برنامه شته، ام پروګرامونه شته، ام ورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیا وی دي چې د عقل له دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي، ان شاء الله به موږ لری کوو.
قلندر د خوست شمال لوریته په نسبتا ناامن ولسوالۍ کې راځي چې په دې وروستیو کې هغه سیمې ته د عمومي سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ. د خیبر قبایلي ضلع تیرا میدان سیمې د قدرتي ښکلا او یخ موسم لپاره مشهور دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا چې په هلته اوس امن پر ځای شوی دی، حکومت باید د هغې د سیلګرۍ چارو ته پام وکړي. چارواکي وایي د سیمې دورای کړی او د سیلګرۍ لپاره به لازم اقدامات وکړي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د تیرا د سیلګرۍ پاړه یو ځایي مشر شریف فریدی مشال ریډیو ته وایي
نو صحت اول سره مونږ داسې کسو چې مونږ ډېر ښکلی علاقات او بالکل ګیر چوپیره داسې یو غر الله پوک ته توکړی لکه د کلینا ګیر چوپیره یو دیوال توشي او پاغه کې هر قسم بوټه شته لکه زنګ انختار پکشتہ سیړې پکشتہ نور قسم قسم بوټي پکشتہ دی توکل او دانت ناغلای امید دی چې مونږ د الوکا پروډونو پاغه باندې خپل شي او د سیل صفاتې زوی دی په دا کې لکه اوس بار ایدار کنده وي ته وی په دا لا روټ تلای دی او روټ لای شي ته ویرنت لای شي او ته دل مرت لای شي خو د عوامو چې کم نه سیل ولا صفاتې ولا خلق روشي نو د غو د شپې زوی نشته دی پسې بیا چې وړ دل بٹان شریف تویای اغا خخکل یا لوکالو پسې دل بیا نور زوی ندی لکه ست کرم بابا شو خخکل یا لوکالو غریزا لوکالو پسې بیا د سلار پرتوشا ارهنګا وتویای خخکل د سیل صفاتې زوی دی اخاریو د بازار خل د جنسې د خلکو نه بل کترو کولو هوس خو الحمدلله بس د مون الوکا زلا شو پدا چې پاک فوج ارمی پکې پرتا ملیشا پکې پرتا لیوس پکې پروت نو هیڅ قسم لا د ډور و د خوب خبرې دلته نشته نو بس دا د مونږ توکل چې دا لوکا خپل شي وو
د تیرا یو بلتن سید زرین وای تیرا نور مختلف خيسته سیمو سره لګیدل دا او پیښور نور ته ډیره کمه فاصله ده
تیرو داسې دو چې دغه د دربا مشرق طرف لای دغه کورم ایجنسی دو او مغرب طرف لای راجګال دی او ویل سپین غرمه ته ویل شي ویر افغانستان دی تنه شمال طرف لای غاته پیښور دی خو په کمبالو کې پټی کو استوګ نه کوو داسې او خو ورونه بلوزون لا دا دي چې میوه دونیم پکې خې کیږي کنه لکه کمی روټین مطابق کمی موسم سره کمی میوه تقریبا پکې کیږي یاره تیرا خو ډیره نسکیره دو به نسبت کلام نه سوات نه یا د نور علاقو نه سو کیلومتر خو دومره نه د یو آی ونیمه ګنټه سې روډ پوخ وي کنه خلکو اکسس ډېر زر کېدلی شي رسېدلی شي خو چې دلته سهولت میلاو شي مثال ته ریسټ هاوس وي یا ګیسټ هاوس یا هوټل وي کنه باراني موسم در وخت باران وریږي کنه نو اکثر ځله لکه کوم سیلانیان وي هغه بیا سهولت نه وي چې ته شیډ وي یا پټ شي یا بل سهولت وي کنه نو ډېر تکلیفونه سره مخ کیږي حکومت موږ توجه روکي چې شیډونه روکي څه هوټل روکي نو دا په ایس طریقه باندې د یو ځینم نه دا کم
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغې سیمې د سیلګرۍ د ارزښت په اړه وویل
د مو نما جمیل دو وزا د میدان د تیرو اوسیدونکی یم موږ لکه دغه ډېر خواهشمند یو چې مطلب دا دلته کې به ګورنمنټ په خپل هغه کې لپېډ کې روخلي او دا شومله کې موږ داسې ښکلي ښکلي د سیاحت غرونه دي چې پاکې ښکلي ښکلي چنې دي کنه ډېر ښکلي ښکلي اوبه پکې روپیږي بل چې کوم د غرونه دي موږ ډېر ښکلي ښکلي غرونه لوړ لوړ غرونه لري
مهمان ما محمد الله دوز او قوم ملک دین خیل تعلق ساتم یاری تقریبا چې دو تین سو کسان دا اوس چې کوم وخت نه مثال تیرا کې پورا امن شوی دی دو تین سو کسانو غلی خو به دلته دا ریسټ هاوس مسله وي چې دا شی نه جوړ شي امید هم دا دی چې مکمل یعنی دغه ځای له بخال توجه ویر کې یعنی مرسو ووت وغیرہ هغه طرف له بل کې ډیر خل نه چې زیاتر به دله توجه کې بل د زوی لاند دی بل لا چې مثال په دای لوکا کې داسې هغه وی چې خلکو لته فایده رسیږي لکه سکولونه وی کالجونه وی
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواک ویلي چې دوی د تیرا په شمول د یو شمیر قبایلی ضلعو دورې کړې دي د فاټاب خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه پس اوس دغه سیمې د صوبایي حکومت په اختیار کې راغلی او حکومت پلان لري چې هلته د سیل ځایونه تاریخي او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عامو خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغه سیمې سیلګری ورسره وده عمومي او ځایي خلکو ته ګټي ورسي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د خبرونه د پښې بي دي اوردونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلو کې د ووټ ورکولو له زرو څخه زیات مرکزونه له امنیتي پلوه حساس بللي دي په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن ویان سویل احمد بن مشال لیلی وویل د انتخاباتو په ورځ یې د امنیت ټولې چارې فورس ته سپارلې دي په پیښور کې پرون د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ ججانو قاضي فائز عیسا او کے آغا پر ضد دي ریفرنسونه واپس واخلي د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د احتساب عدالت جد ارشد ملک د لری کول ورستو د احتساب په عمل پختنې راپورته شوې دي پاکستان ویلی چې د کرتارپور راهداري پاړه له هند سره تر 80% زیات خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو نن پرواګه کله خبرې اترې وکړې. د پاکستانی ډلې مشر د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا چارو مشر او د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشر ایل ایس داس وکړه. د خیبر قبایلی ضلع تعلیم چارواکو په یاد سیمه کې شاوخوا 100 استادان د اوږدې مودې د غیر حاضرۍ او جالي برتیانو په تور لیدل کړي دي. د خیبر ضلع د تعلیم د څانګې مشر جدون خان بیگا مشال ویډیو ته وویل چې له پلټنو وروسته یې دغه استادان فارغ کړي دي. د پاکستان سینټ سیکریټریټ د چیرمین یا مشر لرې کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غونډې پرابللو اعتراض کړی دی. پرون له سینټ سیکریټریټ خپره شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې چې د سومالیا د ساحلي ښار کسمایو په یو هوټل تر ګریدید کې شپږویشت کسان وژل شوي. الشباب وسلوالې ډلې د ګریدید ذمهواري منلې ده. د بنګلادیش پخوانی پوځي واکمن حسین محمد ارشاد د یو نوي کلونو په عمر کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. دا مهال هغه د بنګلادیش په موجوده پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر و. او د کرکټ په خبر کې دا مهال په انګلینډ کې د فائنل لوبه روانه ده. نیوزیلینډ بیټنګ کوي او په 1.3 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سورېدو 1.4 منډې کړي دي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسی. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د پاتې